افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم، د ماښامنۍ نیم ساعته خبری مجله ده. اوري چې د هند او افغانستان ترمنځ هوایي دهلیز نن رسمن د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا پرانیستل سو. په پیل کې صفی الله ستانکزی خبرونه لولي.
سلام د خبرونو سرټکی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن له هند سره د صادراتو لپاره د هوایي دهلیز په پرانیسته کې وویل چې افغانان ننګونې په فرصتونو بدلوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر په یو تازه راپور کې ویلي تیر 2014 کال 4.2 میلیونه افغانان په زوره بې کوره شوي، او د روسیې دفاع وزارت وروسته له هغه چې د سوریې د رژیم یوه الوتکه د امریکا لخوا نسکوره شوه خبرداری ورکړې چې د فرات رود لویدیځې خواته هر الوتکه هدف ګرځوي. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن ویل له هند سره د صادراتو لپاره د هوایي دهلیز پرانیسته به ګڼې ننګونې په فرصتونو بدلې کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی وویل کوم خلک چې ننګونې جوړوي باید پوه شي چې افغانان په فرصتونو بدلوي.
سپتمبر گذشته سر از این موضوع صحبت کردیم در ظرف چند دقیقه.
خاله غنی وی تر سپتمبر مو پدی موضوع خبری وکړی. یوازې په څو دقیقو کې د نتیجې ته ورسیدو چې باید دا کوریدور یعنی دهلیز جوړ کړو. دا کوریدور یوازې مهمه نه ده، په کومه طریقه چې دا دهلیز عملی شوی دا د چې مونږ په چټکۍ او ګډ کار سره ستونزې په فرصتونو بدلې کړو. هند ته د افغانستان د صادراتو دغه هوایي دهلیز د پرانیست لپاره په کابل کې د هند سفیر، ګڼ سوداګر او نور مقامات د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې سره ټول شوي وو. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر په یو تازه راپور کې ویلي تیر 2014 کال 4.5 میلیونه افغانان په زوره بې کوره شوي دي. یو ان ایچ سی آر دا تازه رپورټ د جون 6 د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور کړی دی. د دې کمشنري د بحران په نړیوال کلنی راپور کې چې نن د جون 19 خپور شوی ویل شوی دا خلک د تاوتریخوالي، جګړو، د بشري حقونو د نه مراعاتېدو او ځورونو په سبب د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړای شوي دي. د تخار امنیتی چارواکي وایي د خواجهغار او خواجه بهاودین ولسوالۍ او هغو سیمو ته تازه دمي سرتیري استول شوي چې وسلوالو طالبانو نیولې دي. د تخار ولایت د امنیه قمانداني ویاند خلیل اسیر نن ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو په خواجهغار ولسوالۍ کې اته کلی نیولې، خو افغان امنیتي ځواکونه پر ضد پراخ عملیات پیل کړي دي. اسیر وایي مخالفینو یاد اته کلی پرون د کندوز د اشتیارچی ولسوالۍ لارې نیولې. اخو د تخار خواجه بهاودین ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې ولسوالۍ کې تازه یو سیمه طالبانو نیولې ده. تخار د امنی قمندانی ویان خلیل اسیر وای خواجه بهاودین ته هم تازه دمی عسكر لیگل شوی او جرب ل لاسټ للی سیمه او نیول شي. اوس هم د سیمه او نړۍ مهم خبرونه. روسی خبرداري ورکړي چې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو هر الوتکه چې د فرات رود لویدیځ ته ورشي هدف به وګرځوي. د روسیې دفاع وزارت د خبرداري نن وروسته له هغه ورکړ چې پرون د امریکا متحده ایالاتونو د سوریې په رقه ښار کې د بشار اسد رژیم یو جنگي الوتکه وویشتله. د الوتکې پیلوټ لاوس هم لا درکده. امریکا متحده ایالاتونو ویلي دا کاری د ډلیز دفاعي په بڼه کړی ځکه د الوتکې د داعش ضد ځواکونه په نخښه کول. واشنگتن دا هم ویلي د الوتکې د سوریې د ډیموکراتیک ځواک باندې چې د داعش پر ضد حمله کوي بمبار کوو، او دوی په دې اړه له روسیې سره اړیکه هم نیولې وه. روسیې رد کړي چې د 22 الوتکې تر وشتلو مخکې امریکا متحده ایالاتونو له دوی سره کومه اړیکه نیولې وي. د لندن خاروال ویل په بریتانیا کې ورسته خنړی حمله په ګډو ارزښتونو حمله دي. صادق خان نن ورسته له هغه د خبري رسنۍ ته وکړي چې پرون شپه د لندن په شمال کې وسړي ګڼ کسان چې له جماعت راوتلی وو په موټر ووهل. دای وی په وستمنستر پلو کې حمله، د لندن په پلو کې حمله، په مانچستر کې حمله او د تیر شپې حمله دا ټول زموږ د ازادۍ، عدم خشونت او درناوي په څیر په ګډو ارزښتونو حمله ده. تروریزم تروریزم دی، کله اسلامي افراطیت سرچینه اخلي یا له بلې هرې ډلې متاثره شوی وي. د لندن په شمال کې د نن سهار وختي حمله کې چې یو کس په خلکو موټر وخیژو یو تن وژل شوی او لس نور ټپیان دي. اخو په یو بل خبر کې راغلی په لندن کې د تیرې اونۍ اورلګیدنې د وژل شوی یا تریتم شوی کسانو شمیر 9 یو ته لوړ شوی دی. او د ایران سپاهی پاسداران د دوی په خبره تروریستانو ته ګواښ کړی چې د ایران پر ضد په راتلونکي کې هر ډول حمله به بیغه چپاتې نه شي. د ایران دولتي ټلویزیون د سپاهی پاسداران د قمندان رمضان شریف په حواله دا خبره خبره کړې ده. سپاهی پاسداران وروسته له هغه د سوریې په ختیځ کې د داعش پر پټنځایونو څو راکټ وویشتل چې داعش په ایران کې د دوو وروستیو انتحاري حملو مسؤلیت په غاړه واخیست. ایران په کورنۍ جګړه کې د بشار اسد د رژیم سرسخت ملاتړی دی.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري په دې خبرونه کې درو پرون خبرخه کې اوري چې د هند او افغانستان ترمنځ هوای دهلیز نن رسمن پرانستل شو.
امروز این کوریدور تنها بساط خود مهمه.
دا هم اوري چې په نیو دیلی کې د افغانستان سفیر د کابل او نیو دیلی ترمنځ وروستۍ تجارتي راکړه ورکړه لوی پرمختګ ګڼي.
د افغانستان تاجر کولای شي چې د مختلف پروازو د لارې ټول هغه ټول تولیدات چې لري په اسانۍ سره کولای شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د یوه تښتول سوي افریقایي تبعه د خوشې کېدو هڅې روانې دي. بلخوا په جلال آباد کې د پاکستان د قونسلګرۍ د دوو کارکوونکو د له درکه کېدو په تړاو څېړنې پیل سوي. د روژې په مناسبت ازادي راډیو د ځنګړې لړۍ یوه بله برخه هم په همدې خپرونې کې اورېدلی سي. د نړۍ مسایل هم څېړو. د افغانستان او هندستان ترمنځ تجارتي دهلیز یا کوریډور نن رسمن پرانستل سو. په دې توګه به د افغانستان مالونه او تولیدات د الوتکو په مرسته هندستان ته انتقالیږي او له هغې خوا به هم د اړتیا وړ مالونه افغانستان ته وارد سي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د دې پروژې د پرانیستې په مراسمو کې وویل چې افغانان به کړکیچونه په اقتصادي فرصتونو بدلوي. اکرام الله اکرام له کابل.
پر افغان تولیداتو بار لومړنۍ الوتکه د حمید کرزی له نړیوال هوایي ډګره د هند پر لور والوته. په دغه هوایي کارګو کې د 15 میلیونه ډالرو په ارزښت شپېته ټنه د دغه هیواد کرنیز محصولات شامل ول. د کابل د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې د دوشنبه په ورځ د هند او افغانستان د دغه هوایي دالیس په پرانیز غونډه کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې په دې سره به ګڼې سوداګریزي او ترانزیټي ننګونې په فرصتونو بدلې کړي.
هغه څوک چې مونږ ته کړکېچ جوړوي باید په دې پوه شي چې مونږ هر اقتصادي کړکېچ په فرصت بدلولی شو. نو له دې اړخه نن دغه دهلیز جوړېدل یوازې په خپل ذات کې مهم نه دی، بلکې د هغه طریقې له مخې چې دغه دهلیز جوړ شوی باید دولت، خصوصي سکتور او متخصصین مو په ګډه کار وکړي چې په زنځیري او ضربتي توګه مونږ ستونزې په فرصت بدلې کړی شو.
د هند او افغانستان د هوایي دهلیز پر جوړولو خبرې د تیر کال په ډیسمبر میاشت کې هند ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر پر مهال شوی وی. په لومړنۍ الوتکه کې چې له کابل څخه د دوشنبه په ورځ هند ته ولاړه، د افغانستان وچ او تازه میوه او طبي بوټي د هند بازارونو ته ولېږدول او ټاکل شوی چې له هند څخه به درمل او د فابریکو خام مواد را انتقال کړي. په کابل کې د هند سفیر منپریت اوهورا وایي چې د کابل او نوې ډیلی ترمنځ د دغه دالیس په پرانستلو سره به د دواړو هیوادونو سوداګري زرا کړه ورکړه لا پیاوړي شي.
په دې برخه کې ځینې ستونزې وي، خو زموږ سفارت حکومت به د وخت په تیریدو دغه ستونزې ستاسو له ټیم سره په ګډه حل کړي او زه په دې هیڅ شک نه لرم. د دغه دهلیز پرانیستل زموږ د سوداګریزو اړیکو په پیاوړتیا کې مهم رول لري او دغه مسله به د دواړو هیوادونو په ځانګړي ډول د افغانستان سوداګرۍ او وارداتو ته ډیره ګټه ورسوي.
په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس خانجان الکوزی د هند سوداګرۍ له خونی سره د یو ګډ سوداګریز مرکز د جوړېدو د موافقه خبره هم وکړه. د اقتصادي چارو کارپوه عبدالله واحدیار د دغه ډول بدیلو لارو پرانیستل د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا لپاره ګټور ګڼي وایي چې افغان دولت باید د ترانزیت په برخه کې د هوا او سړک ترڅنګ د ریل پټلۍ له لارې چې تر ټولو مهم اقتصادي لار ګڼل کیږي هم د سیمې له هیوادونو سره د وصلېدو هڅه وکړي.
د افغانستان په مالی او تولیداتو بار الوتکه نن هند ته ولاړه. له هغې خوا به درمل او نور ضروري مواد افغانستان ته واردېږي. افغانستان تمه لري چې د کابل او نوې ډیلي ترمنځ به تجارت 1 میلیارډ ډالرو ته ورسېږي. په نوې ډیلي کې مې د افغانستان له سفیر شهید محمد عبدالی څخه پوښتنه وکړه د تجارت د دې نوي پړاو پیل د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره څنګه پرمختګ دی؟
ډېر مهم پرمختګ راځي. د دې د افغانستان تاجر چې زیات دیوال دي خپل تولیدات هند مارکیټ راوړي او تاسوس باید هم چې افغانستان هغه لاره چې باید ولري نه لري او تاجر همیشه د مشکلات سره مخامخ وي. دا به د افغانستان تجارت لپاره او د افغانستان د اقتصاد لپاره به ډېره ګټه ولري، ترڅو د افغانستان هغه تولیدات چې موږ لرو په اسانۍ سره د هند مارکیټو ته راورسو چې د هند مارکیټ کې د افغانستان هر نوع تولید لیوه او د نورو ډېر شایقین دي. فعلا موږ شاوخوا $500 میلیون تجارت کوو د هند سره، په اسانۍ سره ډېر ژر انشاءالله $1 میلیارډ ته ورسوي. په دې خاطر چې د افغانستان تاجر کولای شي چې د مختلف پروازو د لارې ټول هغه ټول تولیدات چې لري په اسانۍ سره کولای شي.
څه فکر کوي چې کوم مالونو ته د افغانستان هلته تقاضا زیاته ده؟
د افغانستان وچې میوې، د افغانستان لمبې میوې، د افغانستان قالین، د افغانستان خامک دوزی، د افغانستان دغسې معدن قیمتي ډبرې. افغانستان خوشبختانه د دې طبیعي موادو نه ډک دي. د دې ټولو موادو شایقین په هند کې زخ سخت ډېر دي او افغانستان د هند سره د تجارت اساس ډېره تاریخي رابطه لري او اعتماد د افغانستان په تجارت او د افغانستان په تولیداتو شته. دې دهلیز له لارې به د افغانستان مواد ډېر زیات هند ته انتقالېږي او د افغانستان اقتصاد به وده.
په نوې ډیلي کې د افغانستان سفیر شهید محمد عبدالي و چې د هندستان او افغانستان ترمنځ د تجارتي دهلیز د پروژې د پایل په اړه خبرې کولې. افغانستان تمه لري چې د کابل او نوې ډیلي ترمنځ به په دې توګه تجارت $1 میلیارډ ته ورسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کورونی چارو وزارت وایي د تورخم جلال آباد پر لوی لار د پاکستان د قونسلګری د دوو کارکونکو د لا درکه کېدو په تړاو دوی څېړنې پیل کړې دي. تفصیل له ناجی صاحب خبري.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په ننګرهار کې اړوند اورګانونو ته دند سپارل شوې ترڅو معلومه کړي چې د تورخم جلال آباد پر لوی لار د پاکستان د قونسلګری د دوو کارکونکو د ندرکه کېدو راپورونه څومره رښتینی دي. د یاد وزارت د ویان دفتر سرپرست نجیب دانش د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې تړاو څېړنې پیل کړي دي.
موږ خپلې څېړنې پیل کړې دي و وګورو چې دا موضوع تر کومه حده واقعیت لري. د ننګرهار اړوندو ځواکونو ته دنده سپارل شوې ده تر څو په دې برخه کې هر اړخیزه څېړنه وکړي چې دغه دوه کسان د افغانستان په خاوره کې تښتول شوي یا مخکې له دې چې افغانستان ته داخل شي تښتول شوي.
دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي له تېرې جمعې ورځې راهیسې د تورخم جلال آباد پر لویه لاره د پاکستان د قونسلګرۍ دوه کارکوونکي ندرکه شوي دي. تر اوسه کوم چا یا کومې دلی د دغه مامورینو د تختولو یا برمته کولو ادعا نه ده کړې. د یادونې د چ پاتیر کې په پیښور کې افغان قونسل عبدالخالق فرهی او دغه شان په کوټه کې افغان ډیپلوماټ محمد هاشم هم د یو شمېر کسانو لخوا برمته شوی و چې ورسته خوشی شول. په کابل کې د پاکستان سفارت د مطبوعاتو د برخې مشر اختر منیر د دوشنبه په ورځ لازدي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د دغه هیواد د جلال آباد قونسلګری دوه مامورین چې د تیرې جمعې په ورځ جلال آباد پیښور ته د ځمکې له لارې په لاره وو د جلال آباد تورخم د لارې په اوږدو کې لدرکه شوي دي. نوموړي وویل دغه مسله د افغان حکومت له بېلابېلو ارګانونو سره شریکه کړې ده.
افغان حکومت ته دي وزارت داخله ته خارجه ته مونږ غورز باندې لکه انفارم کړي چې له کسان داسې میسنګ دي د سهار نه. دا خو ګوره د جلال آباد زموږ چې کوم کونسلیټ دی هغه کې دی کار کوو او دا غږ نه دی اتله دغه ته د تورخم طرف ته سلار کې چرته دا ورک شوي دي. زموږ تحقیق خو دا چې کسان ورک شوي چې
و موږ غوښتل چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو له پرلپسې اړیکو سره سره یاد وزارت په دې اړه معلومات ورنکړل. د سره هم مهاله د سیاسي چارو کارپو او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر صفای وایي کچېرې د قونسلګرۍ دغه کارکوونکي پاکستان ته د تګ پر مهال افغان امنیتي ځواکونه خبر کړي وي د افغان حکومت دنده ده چې دغه کارکوونکي پیدا کړي، خو په وینا یې که د دغو کارکوونکو په اړه افغان ځواکونو ته د مخه خبر نه وي ورکړل شوی او دا خبر یوازې ادعاوی، بیا د دې مسولیت څوک نشي اخیستلی. افغان امنیتي ارګانونو تل په افغانستان کې له بهرنیو کارکوونکو او ډیپلوماټانو د غوښتنې چې د خپلو سفرونو او د کار په هدف له یو ځای څخه بل ځای ته د تګ راتګ پر مهال دوی په جریان کې پریږدي.
بلخوا په کابل کې د یو تښتول سوي افریقایي تبعه د خوشي کېدو هڅې روانې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل پولیسو خپلې څېړنې پیل کړې دي. تفصیل له خان محمد سین څخه.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د یو تښتول شوي افریقایي تبعه د خوشي کولو لپاره هڅې پیل شوې دي. د دغه وزارت د ویان د دفتر سرپرست نجیب دانش د دوشنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل دا څېړنې هم پیل شوې چې دغه بهرنۍ تبه څنګه تختول شوې ده.
د افریقایي هیوادونو یوه تبه چې د کرنې وزارت ته کار کوه پرون شاوخوا 8 بجې په څلورم کارته کې تښتول شوی. د کابل امنیتي ټیم هڅې پیل کړي چې معلومه کړي دی څنګه تښتول شوی. د پیښې په اړه څېړنې روانې دي او غواړو چې ژر تر ژره خوشي او خپلې دندې ته ور وګرځي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت سره له دې چې د خپل دغه کارکوونکي د نوم له خودلو ډډه کوي وایي چې تختول شوی کس د باغدارۍ او مالدارۍ په ملي پروګرام کې د قراردادي په توګه له دوی سره کار کاوه. د کرنې او مالدارۍ د وزارت ویان لطف الله راشد آزادی راډیو ته وویل دغه بهرنۍ تبه هغه مهال وتختول شو چې په څلورمه کارته کې د خپل استوګنځي څخه د کرنې وزارت په لور روان و.
کارمند قراردادی وزارت زراعت از خانه خود که در منطقه کار
د کرنې وزارت قراردادی کارکوونکي چې کور ای په څلورمه کارته کې دی غوښتلې دندې ته لاړ شي. په لاره کې د ناپیژاندو وسلوالو لخوا وتښتول سو. د مالداری او باغداری په برخه کې د کرنې له وزارت سره کار کاوه.
ځینو منابعو آزادی راډیو ته ویلي چې تختول شوی په افریقایي هیوادونو کې د کینیا تباه و. د کابل ښار په لویدیځه برخه کې په خاطر دې هم ورته پیښې شوي دي. شاوخوا میاشت مخکې ځینو ناپیژاندو وسلوالو د کابل ښار د دارالامان په سیمه کې د میرسی په نوم پر یو بهرني دفتر برید وکړ چې په نتیجه کې یوه جرمنۍ ښځه ووژل شوه او یوه فنلینډۍ وتښتول شوه. تر اوسه د فنلینډۍ ښځې برخلیک څرګند نه دی. سربیره پر دې تیر کال په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د دوو تختول شوو استادانو برخلیک هم تر اوسه نه دی روښانه. اوس پوښتنه دا ده چې کومو لاملونو په کابل ښار کې د بهرنیانو تختول زیات کړي دي. په دې اړه د کورنۍ چارو د وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمن وایي کوم دفترونه چې بهرني کارکوونکي لري باید د خپلو دغو کارکوونکو پیژندګلوي په امنیتي ارګانونو کې ثبت کړي.
د هغه د هستوګنې دفتر او تګ راتګ لوری باید ځانګړی شي او بله دا چې په دې برخه کې باید یو میکانیزم جوړ شي چې پولیس مسؤلیت احساس کړي او د داسې کسانو د دندو اړوند او یا د کورنیو چارو وزارت امنیت ونیسي.
د یارمن په خبره کله کله بهرني اطباء د امنیت په برخه کې بې پروايي کوي او ځانونه په امنیتي ادارو کې نه ثبتوي. د کابل پولیس د تختول شو په خلاصولو مکلف ګڼي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
جنگ مونږ نه پلار او اغس مونږه به پلار کړو مونږه به کور کړلو او جنگ بربادي راوړي. جنگ کې ګټه نشته ده. هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي ملي شورا ته جدي امنیتي ګواښ پیښ دی. عبدالرؤف ابراهیمي په عمومي غونډه کې ویل چې دغه موضوع یې له امنیتي چارواکو سره شریکه کړې هم ده. رحمت الله افغان تفصیل بروي.
وروسته له هغې چې د روژې په میاشت کې کابل د خونړیو انتحاري حملو شاهد و، د افغانستان ولسي جرګه وایي چې دا ځل ملي شورا ته لوړ ګواښونه متوجه دي. د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د دوشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې که څه هم په دې اړه زیات معلومات ورنه کړل خو ټینګار یې وکړ چې دغه موضوع یې له امنیتي مسؤلینو سره شریکه کړې ده. هغه وایي لوړ امنیتي ګواښونه موجود دي. هغه څه چې ځینو وکیلانو ورته اشاره وکړه زه نشم کولای د مطبوعاتو مخکې ووایم. هغه اندېښنې چې تاسې لرئ موږ ته هم رسېدلې دي. موږ له امنیتي ارګانونو سره شریکې کړې دي. هغوی په مسؤلیت سره دغه قضیه څاري. شاوخوا 2 کاله وړاندې د ملي شورا په خوانۍ ودانۍ باندې و انتحاریانو ډله ییزه حمله وکړه چې په کم وخت کې د شورا د ساتونکو له لوري وکیلانو ته له کوم زیان اړولو پرته له منځه یوړل سول. د ولسی جرګې غړي وویل چې د دغه جرګې د درل انشاء له لوري ورته خبر ورکړل سوی چې کوم وکیل یا سناتور قصد لري چې انتحاري د پارلمان ودانۍ ته دننه کړي. د ولسی جرګې غړي نیلوفر ابراهیمي په عمومي غونډه کې وویل چې ملي شورا دې دغه موضوع جدي تعقیب کړي.
لومړی ځل ویل شوي چې وکیل او سناتور د پارلمان داخل ته انتحاري راوړي. له تاسو نه په جدي توګه غوښتنه کوو هغه څوک چې په دې دندې پوه شوي حتما نوم یې هم درته اخیستی. تاسو نومونه افشا کړئ. له تاسو او د ملت لپاره په جدیت دغه موضوع د څېړنې غوښتنه کوو.
که څه هم د کورنۍ چارو وزارت په دې اړه څه نه وایي، خو د کابل امنیه قمانداني ملي شورا ته د ورپېښو ګواښونو د پخلي ترڅنګ وایي چې د شورا شاوخوا یې جدي امنیتي تدابیر نیولي دي. د کابل د امنیه قمانداني سرپرست حق نواز حقیار ازادۍ راډیو ته وویل چې د وکیلانو د موټرو او د هغوی د ساتونکو د تلاشۍ موضوع یې جدي نیولې ده.
په کومو اساساتو وسایط تر موکي صاحبانو باندې ګردان او محافظین څنګه چک او کنټرول شناسایي او تثبیت کی کوم وسایط ته اجازه ورکړي، نو دې لپاره مونږ هدایتونه ورکړي دي.
د چارو کارپوهان وایي چې د داسې انګیزو په اچولو سره چې ګواکي وکیل یا سناتور قصد لري چې انتحاریان د شورا ودانۍ ته داخل کړي، دا د دښمن یو تکتیک دی چې غواړي د شورا د غړیو ترمنځ بې اعتباري رامنځته کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې عتیق الله مرخیل وایي چې په دې برخه کې د کشفي او استخباراتي هلې ځلې زیاتې سي، څو له هر ډول حملو او بې باورۍ مخنیوی وسي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ نیم ساعته خبري مجله اوري. د مالی وزارت وایي چې د روان کال په شپږ میاشتو کې د تیرو کلونو په نسبت د وزارتونو لخوا لګول سوې پراختیایي بودیجه کمه سوې ده. د دې ادارې په وینا چې هڅه روانه ده چې دغه بودیجه زیاته سي. یوسف خان زادران د موضوع په اړه نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د روان مالی کال د شپږو میاشتو ارقام ښیي چې د پراختیایي بودیجې د لګښت اندازه یوازې 15% ده. د یاد وزارت د بودیجې د برخې یو مسؤل مصطفی شارق د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا اندازه د تیرو کلونو د ورته مودې په پرتله خورا کمه ده. نوموړی تخنیکي ستونزې، ناامنۍ او د پروژې د ځینو ملاتړ کوونکو لرې څخه وضع شوي شرایط د بودیجې د کم لګښت لاملونه بولي.
تر اوسه پورې چې موږ ګورو زموږ مصرف واقعا مخکته دی چې هغه حدودا د 15% دی د انکشافي بودیجې. مجموعا چې موږ کوم بودیجه ګورو د دې مصارف چې کومې ګورو موږ پرتله د نورو کلو سره هم زموږ مصرف چې واقعا ډېر کم دی، خو دې سره بعضې هدایات ملتړ شوي دي چې تر څو د بودیجه په ښه طریقه باندې په مصرف ورسیږي.
د افغانستان ولسي جرګې د 1396 مالي کال بودیجه چې 429 میلیارد افغانۍ ده د تېر لمریز کال په جدي میاشت کې تصویب کړه. له دغې بودیجې 2.8 میلیارد افغانۍ عادي او 1.16 میلیارد نورې پراختیایي بودیجه ټاکل شوې ده. د مالیه وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې دا وخت 3.8 اقتصادي واحدونه فعال دي. له دې وړاندې د تیر مالی کال په پای کې ولسي جرګې د وزیرانو څخه د لازمې مالی بودیجې د نه لګولو له کبله د باور رایه واخیسته. له دې سره د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي که وزارتونه ولایتونو ته ځانګړې شوې بودیجه په خپل وخت ولایتونو ته ولیږي، د نه لګولو ستونزې منځته نه راځي. سید قیاس سیدی ازادي راډیو ته وویل چې د بودیجې د لګښت لپاره باید والیانو ته واک ورکړل شي، خو تر څنګ باید جدي څار هم موجود وي.
کله چې مونږ بودیجه پیسې ټول په مرکز کې وساتو، والیبان ته خلایت ورنکړو، لسوالان ته خلایت ورنکړو، شوراګان ته خلایت ورنکړو، هلته د خلکو په خوښه باندې د پروژې انتخاب ونکړو، هلته د خلکو په خوښه باندې د ستونزو انتخاب ونکړو او پیسې هغوی ته ورونه لیږو، طبیعي خبره ده چې دا پیسې په مصرف نه رسي.
ښاغلی سیدی وایي چې د ځینو سیمو د نامنیو په صورت کې چې پراختیایي کارونه پکې امکان نه لري، غوره دا ده چې بودیجه نورو اړمنو او امنو سیمو ته ولیږل شي. د نوموړي په وینا کې پروژې عملي نه شي او د خلکو لپاره د کار او فعالیت زمینه برابر نشي، نامنی به په هیواد کې دغه شان روانی وي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. کونړ ولایت څخه مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزیر څخه دغه وټره ده چې د افغان بیسیم مخابراتي شرکت او ام ټي ان مخابراتي شرکت دا ټول شرکت بارد دي چې دغه مصرف ډېر زیات ده او تاسو خو ډېره غوښتنه لرم لکارو کې د مصرف لږ کم کړئ.
کندهار د غورک ولسوالي شسته سره پاړي تکیم چې هغه غورک ولسوالي مخابراتي شبکه کار نه کوي، زموږ کس هیله چې زموږ اواز یا د ستونزه فوټ مقامات ته ورسوي.
دوستانو د افغانستان د مخابراتي شبکو په اړه نور شکایتونه هم سته، خو د افغانستان د مخابرات وزارت ویاند یاسین سمیم دغو شکایتونو ته داسې ځواب وایي.
په وزارت کې د اطراف په اداره کې یو منظم سیستماتیک ټیم لرو مونږ، طرزالعمل نشته. د نظارت د کنټرول او د کیفیت د کنټرول لپاره ټول آمادګی نشته دي، خو سیستمونه هم برقرار ده، طرزالعمل جوړ شوی دی، مسلکي کارمندان هم روزل شوی دي، خلزل شوی دی، خو تراوسه کافی نه ده. مونږ ځان ژمنه بولو چې د خلکو لپاره ستاندر خدمتونو لپاره باید زمینه فراهم شي او د دوی شکایتونو باید رسیدګي وشي. ټول دا مشکلات مونږ نوٹ کړل به مخابرات و رهبری مشر تا به سر شریک کوه انشالله طول مشکلات تدریجی توګه رسیدگی کیږي انشالله پاینده
دا هم ستاسو ځینې اسمي سونه محبوب خان له اورزګانه لیکلي له هند سره اقتصادي عراق را ورکړه به د افغانستان سوداګرو او بزګرانو ته سل په سلو کې ګټه ورسوي عبیدالله سروري لیکلي چې د افغانستان او هند ترمنځ د هوایي دهلیز پرانیسته د افغانستان او هندوستان ترمنځ دوستي نور هم زیاتوي عبدالواحد مدقیق له لوګره د هند او افغانستان د هوایي دهلیز جوړیدل پاکستان ته سخت اقتصادي ګوزار دی او محمد قاسم ځواک لیکلي چې روسیا د 15 کال کېږي وسلوالو طالبانو سره پوځي مرستې کوي وسم د سیمیاو نړۍ څو راپورونه راخلو د ایران سپای پازداران انقلاب وایي چې د یک شمې په ورځ د سوریې پر لوري ځینې توغندي ویشتل دي څو په تهران کې د هغو بریدونو غچ واخلي چې اسلامي دولت ډلیا دایشې مسولیت منلی وو فریبا ظاهر او نور تفصیل
د ایران سپای پاسداران انقلاب پر خپل ویبپاڼه سپاه نیوز لیکلی چې دغه توغندي د ایران له جنوبي برخو څخه د سوریې دایر الزور ولایت په لور ویشتل سوی دی دایر الزور د سوریې په شمال کې موقعیت لري په اعلامیه کې راغلي چې د منځني واټن ویشتونکي توغندي د ایران له کرمانشاه او کردستان څخه ویشتل سوي او په نتیجه کې یې ډېر شمېر هغه کسان چې دوی یې ترورستان بولي وژل سوي دي او ډېری وسلې له منځه تللي دي دوی وایي غواړي په دې ډول د هغو بریدونو غچ واخلي چې د جون پر 8 نېټه د ایران په پلازمېنه تهران کې د پارلمان پر ودانۍ او د امام خمینی پر هدیرې وسو اولس تنه په هغو بریدونو کې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مسولیت منلی دی وژل سوه دغه توغندي څو ساعته وروسته له هغه وویشتل سوه چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهیي پر خپله ویبپاڼه په یوې اعلامیې کې ویلي وو چې ایران ژمن دی د خپلو قربانیانو د کورنیو د درناوي لپاره خپل دښمن وځپي تر دې وروسته توغندي د دایر الزور هغه ځایونه پناه شو کړی چې سپای پاسداران یې د ترور اډې بولي د ایران پر ټلویزیون هغه تصویرونه ښودل سوي چې شی توغندي د شپې مهال وتوغول سوه ایراني رسنۍ راپور ورکوي چې له 1980 څخه تر 1988 کال پورې د ایران او عراق ترمنځ جګړو راوروسته چې شاوخوا دېرش کاله تیر سوي دا لومړی ځل دی چې ایران له خپلې خاورې بهر هدف پراکټونه ولي سپای پاسداران انقلاب چې په تهران کې په وروستیو بریدونو کې سعودي عربستان شکیل بولي ژمنه کړې چې له هغه هېواد به هم خپل غچ اخلي
د روژې په مناسبت د خاص پروګرام تر پیل مخکې اوري چې په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف وایي د سوریې یوه دولتي الوتکه نسکوره کړې ده تفصیل له ملالۍ بشیر څخه اوري
د امریکا ګډو اپراتیفي قواو د یک شنبه په ورځ ویل چې یوې جټ الوتکې اف ای اتل سوپر هورنټ د یک شنبه په ورځ ناوخته وروسته له هغه د سوریه د رژیم یو اس یو 22 الوتکه سقوط کړه چې دغه الوتکې د سوریه دیموکراتیک قواو ته نږدې په مونږ وښتل په دې حال کې د سوریه پوځ تایید کړ چې وی الوتکې ته سقوط ورکړل شوی دی او ویلي دي چې پیلوټ یې ورکتی د داعش پر ضد د سوریه دیموکراتیک قواوې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ملاتړ لري د غزواکونه جلاد ولسمشر بشار اسد تر رژیم د ځواکونو پر ضد هم جګړه کوي د سوریه دیموکراتیکو قواو جنگیالي د سوریه عرب او د هغوی کورد متحدان دي د سوریه پوځ ویلي دا پیښه د الرسافه سیمې ته نږدې سوې ده او په دې حمله کې په ښکاره توګه هڅه سوې ده چې د داعش پر وړاندې د دې هیواد د ځواکونو هلې ځلې تر سیوري لاندې راوستل سي په اعلامیه کې راغلي دي چې د داعش پر ضد د سوریه په قلمرو کې د سوریه نظامی ځواکونه یوازینی اغیزمن ځواک ګڼل کیږي د ائتلاف چارواکو ویلي چې د سوریه پر دیموکراتیکو قواو د اسد د ځواکونو حمله د طبقه په نوم سیمې ته نږدې سوي ده چې په نتیجه کې د سوریه د دیموکراتیکو قواو یو شمېر جنگیالي ټپیان سوي او هغوی یې اړستلي چې له دغې سیمې ووزي روسي رسنیو د دوشنبه په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف له قوله لیکلي چې امریکا باید د سوریه ځکنۍ بشپړتیا ته په درناوي په دغه هیواد کې یو اړخیزه اقدامات ونه کړي د ائتلاف ځواکونه وایي چې دوی د سوریې له رژیم له روسیې او د رژیم له نورو متحدانو سره جګړه نه غواړي خو د ائتلاف د قواو او هغوی د متحدانو څخه د دفاع په خاطر به د هر ډول تهدید پر وړاندې بې تفاوته پاتې نه سي
ومردل چې په سوریه کې یو الوتکه نسکوره سوې ده
بسم الله الرحمن الرحیم ګران دوستانو پروژه کې یو خو د عامو انبیاو عادتونه و زمرد نبی کریم صلی الله علیه وسلم دروژه کې کوم عادتونه و رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عائشه فرمای چې کله به دروژه میشت راورسیدله د الله رسول صلی الله علیه وسلم هغه کس و چې خپل د ازواج مطهرات سره یوازنې کس و چې په تاریخ کې به د دې مثال مر نس پېښولای چې کله به کور تراتی حضرت عائشه وای چې دوی به کور تراتی په ډیر مینه او محبت نو کله به زده پر پروژه باندې مال اسې شو کله په میو خاص بلی خواته کتل او کله په مدسر مختلف قسم حتی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره حضرت عائشه مسابقه په منډه کې هم کړی د پزغاس کې هم کړی دا شو خو کله چې حضرت عائشه فرمایي چې کله به دروژې میاشت را ورسېدل دروژې په میاشت کې به د الله د رسول صلی الله علیه وسلم حالت بدل سو ما چې ورته وکتل وای ما ته د ما به دا فکر کاوه چې د هغه محمد صلی الله علیه وسلم نه دی لکه مخکې چې وو ځکه د حالت بدل سو رنگ به تغییر وکي او بیا به خپل بسره ورس خپل بالښت به ورسې چې پر ما باندې ودا سمیاش راغلی ده چې دا شهر رمضان الذي فيه انزل فيه القران دا هغه میاشت ده چې په دې کې قران نازل شوی دی په دې میاشت کې به د الله رسول صلی الله علیه وسلم جلا ځان ته ځانګړی عبادت کاوه چې په هغه کې د تهجد لمانځه پابندي و چې اوسنۍ موږ تراوی کوو دا د تهجد لمانځه پابندي و او بیا په دروژې په میاشت کې د الله رسول صلی الله علیه وسلم یو ځانګړی عادت دا و چې په دغه میاشت کې به جبرائیل سلام راتی او جبرائیل سلام به قران کریم دا ور د تیرا ور رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسول الله صلی الله علیه وسلم اورېدی به نو په دې خاطر باندې د رسول الله یو خاص عادت دا جلا عادت و او ما علينا الا البلاغ
له دې سره اوسنۍ ماښامنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. د ازادي راډیو وروستۍ نیم ساعته خبری مجله له مرزبان څخه اوري چې له تازه راپورونو سره سټوډیو ته راغی.